द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم کدر منور دونکو سهار منیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د جمیرواز کال 2018 د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کندهار کې 15 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د دې نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زه هم ستاسو قربان سر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ مو پام راګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د نوی ټاکل سوي صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د دفاع وزارت او استخباراتي ادارې سی آی ای د مشري لپاره نومول سوو کسانو د روس په اړه د ښاغلي ټرمپ برعکس د سخت دریځ څرګندونه کړې د سی آی ای د مشري لپاره د کانګرس غړي ویلي روسي مشرانو د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی و او باید چې سخت جواب ورته وویل سي د بشری حقوقو د څارنې نړیوال ادارې په امریکایي او افغان ځواکونو ژغ کړی چې خپل عملیاتو کې د ملکی وګړو پام ساتي ادارې له امریکا څخه په کندوز برید کې اغیزمنو کورنیو ته د مالی مرستو غوښتنه هم کړې او د پاکستان سرحدي ښار چمن ته نږدې د پولیسو او مشکوکو ترهګرو په نښته کې یو پولیس او یو لاروی وژل سوي یو پولیس افسر ویلي په محمود آباد سیمه کې د لټون عملیات روان و چې ورباندې حمله وسوه او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا د نوی ټاکل سوي صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د دفاع وزارت او مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای د مشري لپاره نوماندانو ځان له نوي صدر څخه لرې کړی او وایي دوی به د روسیې په اړه سخت دریځ خپلوي دواړو نوماندانو دا خبرې د پنجشنبې په ورځ د کانګرس په اورونه کې کړې ریپبلیکن غړی مارک پومپیو چې د سی آی ای د مشري لپاره د ښاغلي ټرمپ لخوا نومول سوی ویلي د کال 2018 په صدارتي ټاکنو کې مداخله د روسي مشرتابه یو جارحانه اقدام و او وی ویل چې امریکایي جواب ورته وایي دا ډول د دفاع وزارت لپاره نومول سوی پخوانی جنرال جیمز ماتیس ویلي له دویم جهاني جنگ وروسته د قوت کم توازن چې جوړ سوی و هغه د روسیې لخوا له خطر سره مخ دی د امریکا د انصاف وزارت لوی څارنوال مایکل هورویټس د پنجشنبې پر ورځ ویلي هغه به د پخواني خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو د کشالې تحقیقات کوي او دا به ګوري چې د اف بی آی مشر جیمز کومی تر یو کال پورې د دې څه ډول تحقیقات کړي وو د میرمن هیلری کلینټن لخوا د سرکاري کار لپاره د شخصي ایمیل کارونه د تیر کال په صدارتي ټاکنو کې ډیره توده موضوع وه جیمز کومی ویلی وو د پټو معلوماتو لپاره د میرمن کلینټن لخوا شخصي ایمیل کارونه ډیر بې احتیاطه کار وو امریکا په چین تور لګولی چې د خپل المونیمو د صنعت د ودې لپاره په غیر قانوني توګه په نړیوال مارکیټ کې یې کمه بیه باندې خرڅوي چې له امله یې امریکایي صنعت ته زیان رسیږي د پنجشنبې پر ورځ اوباما انتظامیه په بیجنګ دا تور هم لګولی چې د المونیم خپل سوداګرو ته غیر قانوني مالی مرستې هم ورکوي چې په نړیوال مارکیټ کې یې بیه کمه وساتل سي صدر براک اوباما د تجارت نړیوال سازمان ته په یوه شکایت کې ویلي چې د چین د دا ډول تګلارې د امریکایي سوداګرانو لپاره زیانمنې دي او په نړیواله کچه د المونیمو او اوسپنې ذخیرې جوړیږي عراقي ځواکونه ادعا کړې چې د پنجشنبې پر ورځ د موسل په جنوب ختیځ کې د داعش ډلې وسلوال نور پر شا تمبولي پوج په خپل یو بیان کې ویلي د دوی ځواکونو په داسې سیمه کې پرمختګ کړی چې په پوجي نظر ډیره مشکله سیمه ګڼل کیږي د حکومتي ټلویزیون په یو رپورټ کې ویل سوي له داعش څخه د موسل کنټرول بیرته اخیستو لپاره عراقي ځواکونو ته د امریکا مرسته ترلاسه ده د امریکا پوج د پنجشنبې پر ورځ رسمن ومنله چې د کال 2018 د نومبر په 2مه او 3مه نیټه د افغانستان په کندوز کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې 3 ملکي خلک ووژل سو او 28 نور ټپیان وو دغه برید د کندوز په بوز کلي کې سوی وو او ځایي خلک وایي یو شمیر کورونه یې لمځکې سره هوار کړي وو امریکا د دغه پیښې د تحقیقاتو راپور جاری کړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د بیګناه خلکو د وژل کېدو له کبله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې خو له اغیزمنو کورنیو سره د مالی مرستو په اړه څه نه دی ویلي په همدې تړاو د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې یو ری بیا په امریکا ژغ کړی چې د کندوز په بمباریو کې له زیانمن سوو کورنیو سره پر وخت او کافي اندازه مرستې وسی او د پاکستان په بلوچستان یالت کې پولیس وایي د چمن په سرحدي شارګوټي کې د پولیسو او مشکوکو ترګرو ترمنځ په یوه نښته کې د یو پولیس عسکر په ګډون دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلاو کدر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه وغواژي استا لکه څنګه چې هم په دې خبرونه کې اوس د معمول مطابق خپل راپورونه ته ادامه ورکو. په ترکیه کې څېړونکو وایي د استنبول په نایټ کلب باندې د داعش وسلوالي ډلې له حملې څخه د ترکیې ټولنه د یووالي پر ځای نوره ژوره ویشل سوې. د نوي کال په مناسبت هلته د دستورې په وخت وسلوال برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل سوي وو. تفصیلي زاهد خټک د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
پر ځای د دې چې دغه پیښې ملک د ماتم له وجې یو کړی وي خو داسې نه ښکاري. ترکیې کې د دغې پیښې وروسته ټولنیز تقسیم نور هم څرګند شوی. د ټولنیزو رسنو په ویبپاڼو د دغه ډزو په حمایت کې پوسټونه شوي دي. دغه پوسټونو کې وژل شوي تنان غیر اسلامي بللی شوي او ویل شوي هم دوی سره داسې په کار وه. یو مذهبي مشر خدا هم ویلي چې دا حمله اصل کې پیغام دی چې ترکی اوس زوړ ترکی نه دی پاتې شوی او پاک خلک به نور ټول په ګوډو کې نه وي. سیاسی چارو باندې کالم لیکون کې سمی ادیز چې د ترکی المونیټر نومې ویبپاڼې سره کار کوي وایي حملې ورستو اندېښنې نورې زیاتې شوي.
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them.
دی وایي داسې خلک شته چې په دې حمله خوشاله دي. دی وایي اصل کې د پسې جدید دور اسلام خوخو او سیکولرانو ترمنځ د سخت دریزه قام پرستانو او یورپ پلاوا ترمنځ خانه جنگی لوجه دا حالات جوړ شوی. دی وایي حکومت دغه تقسیمونه ختمولو لپاره کوم کار نه دی کړی بلکې ځینې وختونو کې د حکومت او صدر طرز عمل د اتحاد نه زیات تقسیم نور زیات کړی. چارواکي وایي ټولنیزو رسنو په ویبپاڼو د داسې قسمه پوسټونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي خو نیوکه کوونکی وایي اسلام خوخه حکومت او صدر د جهادي ډلو خطرو ته کوم پام نه دی کړی ځکه چې انکارا ګڼل د شام حکومت پر ضد جنګیدو لپاره دا یو مؤثر طاقت دی. حکومت د دغه نایټ کلب حملې په حقله ډېر کم معلومات ورکړي. صدر طیب رسب اردوان هغه نیوکې رد کړي ګڼي حکومت یې ملک کې د داعش اثر ختمولو کې ناکامه شوی. دی وایي نړۍ کې څوک هم داعش پر ضد دومره نه جنګیږي څومره چې ترکی دا وخت لګیا ده. انکارا کې د تحقیقي ادارې 21st Century Turkey Institute مشر هالدون سالماس ترک وایي ملک دا وخت د داعش غټې خطرې سره مخ دی.
Strong power base within Turkish society. Millions of people share their ideology. There are some polls.
دی وایي د ترکی په ټولنه کې د دغه ډلې لپاره ډیر ځای موجود دی. په ملیونو خلک د داعش هم فکر دي. دی وایي د سیډنې ادارې پیو ریسرچ لخوا شوی نظر پوښتنه ښایي د ترکی د ټولنې 8% خلک د داعش سره همدردی لري. دغه شمیر شپږ ملیونه خلک جوړیږي. دی وایي ویني چې ترکی کې دننه سرنګ دغه ډلې ورځ په ورځ تندروه کیږي او دی هر ورځ اوري په راجو باندې په ټی وی او لارو کوڅو کې هم ویني. حکومت لوس کړی و چې ملک کې به داعش وجود ختموي. په دغه لړ کې ګڼ شمیر خلک ونیولی شو هر څه که حمله کوونکی تن تر دې دمه نه دی نیولی شوی. یورپ کې د تحقیقي ادارې کارنیګي انسټیټیوټ سره کار کوونکی څېړنکار سینان اولګان وایي د حکومت په تګلاره کې خامې دي.
Turkey does have experience in articulating and implementing counter-terrorist strategies.
د وای ترکی سره تر هغه غره پر ضد تګلارا جوړولو او بیا عملی کولو تجربه شته خو د تندروا فکر مخه نیولو لپاره دوی کوم کار نه دی کړی او دا ډیر هغه ملکونو تجربه سرګندوي چې د اسلامي تندروې د خطر سره مخ دي چې دا دواړه تګلارې به په یو وخت عملی کول وي. انکارا سره وخت هم محدود دی. په داسې حال چې د ترکی فوز شام کې د داعش پر ضد کمپاین کې وړاندې کیږي او بل اړخ ته جهادیانو هم خپلو پلاویانو باندې غږ کړی چې ترکی په هدف کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ایتالیا روانه اونۍ د لیبیا سرشار ترابلس کې خپل سفارت بیا پرانستلی. په کال 2015 کې هلته د خرابې وضع له امله زیاتره هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. هلته د امنیت د ترنګلې وضع له امله یو شمېر کسان ایتالیا ته مهاجر شوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې صدقه جان راکوي.
د ایتلی خارجه وزیر انجلینو الفانو ویلی په ترابلس کې د ایتلی سفارتخانه بیا پرانستل کېدل د لیبیا خلکو سره د ایتلی د ملګرتیا علامت ده. د دې ترڅنګ هغه ویل ایتلی به د لیبیا د ساحل نه د ایتلی په لوري د غیر قانوني مهاجرت په اړه نور اقدامات هم پورته کوي. د یوریشیا ډلې سیړونکي ریکارډو فابیانی وای په ترابلس کې د ایتلی د سفارتخانه د بیا پرانستل کېدلو په شا په ایتلی کې داخلي سیاسي حالات هم یو سبب ده.
Everybody knows that migration will be the key topic.
ریکارډو فابیانی وای هر چاته معلومه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به مهاجرت څومره اهم موضوع وي، نو ځکه حکومت دا خودل غواړي چې د دې مسلې په اړه اقدامات پورته کړي دي. خو بل لوري ته دا هم ویل کېږي چې روم په ترابلس د لیبیا د قومي یووالي حکومت حمایت هم کول غواړي چې د انتشار او د خپل قانونیت پر ځای کول غوندي مسلو سره مخامخ دي. په لیبیا کې د عرب هیوادونو اتحاد عرب لیگ استازي صلاح الدین الجمالی په قاهره کې وی غونډه تخپل وینا کې خبرداري کړې چې په لیبیا کې د امن او امان صورتحال انتهایی کړکېچن دی او کچري د هیواد سیاسي عمل ختم شو نو حالات به نور هم خراب شي. د لیبیا په ختیځه برخه باندې واکمنی د لیبیا د فوجي مشر جنرال خلیفه هفتار په لاس کې ده. د نومبر په میاشت کې هفتار د روس خارجه وزیر سرګی لاورو سره په ماسکو کې ولیدل او د فوجي امداد غوښتنه وکړه. او دا هفته چې کله د روس سمندري جنگي بیړه د لیبیا په تبروک ساحل لنګر انداز شو نو هفتار اعلی روسی فوجي مامورینو سره د لید کاته د پاره بیړه ته ورغلو.
جنرال هفتار از د پرفیکټ
سیړونکې فابیانی وای جنرال هفتار روسی مامورینو سره په خړ ډول خبرې اترې کولای شي او دا ځکه چې هغه په لیبیا کې روس سره د ملګرتیا هغه زوړ نظام بیا پر ځای کول غواړي. هفتار سره د ملاتړ په نتیجه کې د شام تر څنګ د ماسکو د غربي نړۍ په منځ کې یو بل محاس پرانستل کېدای شي. او تجزیه کار وای په لیبیا کې د خارجي قوتونو د راشکیل کېدو په نتیجه کې به د هیواد کړکېچ لا نور هم ژور شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کډرمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې پولیس وایي د چمن په سرحدي شارګوټي کې د پولیسو او مشکوکو ترګرو ترمنځ په یوه نشته کې د یو پولیس عسکر په ګډون دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په هغه سرحدي شار کې د پولیسو ځای مشر ډیور ریډیو ته ویلي د پېښه د پنځشنبه په ماښام د افغانستان پولیس ته نږدې د محمود آباد په سیمه کې رامنځته شوی. نعمت الله سرحدي ور باندې نور تفصیل هم له چمن راکوي.
د شکمن ترګرو او پولیس چارواکو ترمابنس دغه نشته 13 شپه نا وخت او چمن شار ته ورسره محمود آباد په سیمه کې وسوه چې د پولیس چارواکو لخلې یو پولیس چارواکی او یو راروي مړسول او دوه نور ټپیانسول چې په سم لاسې توګه او چمن ځای روختون ته د نور درملونو د پاره راوړلسول. د چمن ضلع پولیس مشر ساجد مومن د دغه نشته په حق له نور معلومات ورکولو په محل وویل چې پولیس چارواکي د ترګرو پسې وسیمې ته ورغلي وو چې ورباندې ناڅاپه ډزې وسوې چې پکې څلور کسان دوه پولیس او دوه رارویان ټپیان شول چې هسپتال ته د راوړلو په مهال یو پولیس چارواکی حوالدار عبیدالله او یو راروی عبدالحادي مړه شول او یو بل پولیس نجیب الله او یو راروی کلاخان ټپیان دي چې د دواړو ټپیانو طبي وضع برابر نه ده. خود پولیسو مشر ساجد محمد نور زیاته ک چې د شکمنو املاکونکو ترګرو د نیول د پاره سیمه په خپل ولک کې اخستې ده او د سیمې څخه درې شکمن کسان هم نیول دي. د غسیم د افغانستان سره پر پوله پرته سیمه ده چې د پولې اخري حد څخه فاصله یوازې 1.5 کیلومتر ده او شاوخوا آبادی پرته ده. په چمن سره د ښارګوټي کې اکثره دغه رنګ پیښې مخته راځي چې له امله په سیمه کې په عادي خلکو کې سخته ویره راپیدا کی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا دیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې دولس او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، راپورونه وایي چې د پاکستان حکومت هغه کسانو ته چې توري پیسې لري ورته ویل دي چې خپلې توري پیسې دې سپینې کړي. په دې کې به هغه کسان هم شامل وي چې د پاناما په اسنادو کې نومونه راغلي دي. تفصیل سادیه قاسم شاه په دې رپورټ کې له پېښور راکوي.
په پوره نړۍ کې د مالی یا ټیکس وصولی په حق له هڅې کېږي، خو پاکستان کې حکومت یو داسې د ټیکس معافی سکیم باندې کار شروع کړی دی چې هغه سرمایه کار چې د ملک نه بهر یا ملک کې دننه سرمایه کاری کړی ده او خپل اساسي او دولت تر اوسه پټ ساتلې دی، که هغوی حکومت ته څه شرط پورې ټیکس ورکړي نو هغوی ته به معافي ورکړی شي او د هغوی دغه اساسي به قانوني وګرځول شي. د ټیکس نور کونکو خلاف یو نړیوال سکیم نه مخکې مخکې د پاکستان حکومت د دغه ټیکس معافی سکیم عملی کول غواړي. د دې شاته څو وجوهات کې دی شي. په اسلام آباد کې په معاشي امور باندې یو لیکوال مبارک زیک په دې حق لا صدا وویل.
کوم د او زی ڈی کوم ملټی لیٹرل ټیکس کنونشن دی، یو معاهده ده او دغه معاهده مطابق په 2017 کې کوم 105 ممبر ملکونه دي چې پاکستان هم شامل دی، هغه به د یو بل سره د ټیکس پیئر یا د خلکو د اکاؤنټس دا او د انویسټمنټ دا ټول ډیټیلز به د یو بل سره اټومیټیکلی شیئر کوي. نو دا یو داسې فیکټر دی چې په دې باندې اوس خلک یریږي چې د هغو د ډیټیلز به دا چې کوم هوم کنټری دی یا ریزیډنٹ کنټری دا اکاؤنٹس ډیټیلز دا او د انویسټمنټ دا هر سبا هغه پاکستان سره شیئر کوي. دا یو داسې کیسه ده چې په دې باندې اوس پاکستانی یریږي چې هغه خپل کوم بهر اساسي دی هغه په څه طریقه باندې هغه قانوني شکل ولور کی.
تاسو هغه پاکستانیان چې د ملک نه بهر د ټیکس نه ځان بچ کول لپاره په بانکونو کې پیسې اخی دي یا سرمایه کاری کړی ده، دا غوی معلومات په د پاکستان حکومت سره شریک کیږي او دا غوی نمونه بخ کار کیږي. هم د غرنګ پاکستان به هم د نورو ملکونو د وګړو تفصيلات د غوی حکومتونو سره شریک کوي.
ټیکس ایویژن چې دین ودې خلاف یو انټرنیشنل مهم روان دی او د دې مهم په شامه نه یونایټیډ سټیټس اف امریکا د دې ته هغه ډیر زیات خپل سټیټیزن په ټول دنیا کې ټریس کوي. نو دا ټول امریکا ته په وجه باندې یو فیر فیکټر دی چې په کوم په وجه اوس پاکستان نیچې دي نو هغه په دې حکومت باندې دا پریشر اچوي یا لابینګ کوي چې هغه ولې داسې یو سکیم راولي چې دا هغه بهر کې مې پیسې پرتی دی هغه په څه طریقه باندې دی لیګل کی یا وایټی کی.
په دې سکیم باندې په داسې مهال کار شروع شوی دی چې په ملک کې د پاناما گیټ سکینډل په هکله تحقیقات هم روان دي. د دې سکیم نه به دغه د پاناما گیټ سکینډل کې ککړ سرمایه کار هم فائده واغستل شي او په دې کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم شامل ده.
بالکل، چې کوم د پاکستانی د ټیکس حکام دي هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې کچری دا سکیم راشي نو په دې کې د پاناما چې کوم کسان دي هغه هم دې خپل اسټس دي هغه لیګلایز کولی شي، ډیکلیئر کولی شي. هغه یو خاص ټیکس کوم به دی فکس کوي چې آیا دا 5% دي 10% به چې څومره به می نو هغه باندې هغه لیګلایز شي.
د وفاقي ادارې یا فیډرل بورډ اف ریونیو یا اف بی آر دغه د شپږ میاشتو سکیم باندې کار شروع کړی دی او د دې سکیم تر مخه که په لومړي دوه میاشتو کې چا خپل اساسي ښکاره کړي او د دغه اساسو د قیمت 15% فیصدي ټیکس ورکړو بیا رستو نور دو میاشتو کې کچا خپل اساسي ښکارا کړی او 0.15% او آخري دو میاشتو کې کچا د خپل اساسو د قیمت 0.10% شره پوری ټیکس ورکړلو او خپل اساسي ښکارا کړلی، نو حکومت به د دوی تر اوسه پوری دغه پټ ساتلې سرمایه‌کاری قانوني وګرځوي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو کدر منوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د کال 2012 په شلمه مې د امریکې په شیکاګو ښار کې په نیټو فوزي اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې فیصله وشوه چې نیټو به تر کال 2014 پورې افغانستان کې خپل ټولې جنگي کارروایي راغونډي او افغانستان نه خپل فوزونه وباسي. په شیکاګو کې د نیټو د سرمشرانو د دغې غونډې د فیصلې نه سمدستي پس د افغانستان دننه او افغانستان نه بهر ډیرو خلکو د نیټو د سرمشرانو په دې فیصله ناخوښي ښکاره کړه، او دا دلیلونه وړاندې کړل چې د نیټو د فوجونو د وتو وروسته به افغانستان کې طالبان بیا طاقت مومي او دوی به کابل کې قائم یو حکومت هم چلیدو ته پرېنږدي. د وخت تېرېدو سره سره افغانستان نه د امریکانو او د نیټو د فوجونو د وتو مخالفه کسان دا وخت په خپل مخالفت کې په حق ښکاري، ځکه چې د نیټو فوجونو په غیر موجودګۍ کې دا وخت طالبان د افغانستان په یو لویه برخه قابض دي، او د افغانستان په هر برخه کې د امنیت د وضع د تالا تر وستوان مندلې دی. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اسوسییټډ پریس یو رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی افغان فوجونه لا د خپل هیواد د حفاظت کولو جوګه نه دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکې لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ کې لیکلی شوی دی چې القاعده او نورو ترهګر ګوندونو د افغانستان د بچ ساتلو ډیر لوی ضرورت دی، ځکه چې افغان ملي اردو لا دومره تکړه نه دي چې افغانستان بچ وساتي. دا رپورټ د افغانستان د سر دوباره تعمیر دپاره د امریکې د حکومت د مقرر کړي خصوصي انسپکټر جنرل لخوا خور کړی شوی دی. د انسپکټر جنرل په رپورټ کې ویلی شوی دی چې د کال 2002 را په دیخوا د سر دوباره تعمیر د کارونو د پاره د امریکې د رقمونو د نیم نه زیات رقم د افغان فوجونو په خپل خپو د اودرولو اغویله د وسلو او د نور فوجي سازو سامان په اخیستو او فوجونو لپاره تربیت ورکولو خرچ کولی شي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د امریکې فوجي دفتر په 13 اگست کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د کل سیمو 3.4% علاقې د حکومت په اختیار کې دي. خصوصي انسپکټر جنرل افغانستان کې د فکر مندای او مدونه په ګوته کړی دی. په دې کې دو سنگین مدونه یعنی بڑی رشوتونه او د نشئی موادو د کاروبار مدونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلي دي چې د طالبانو د مقابلې لپاره امریکې د کال 2002 را پدې خوا د افغان فوج، د افغان پولیس او د افغانستان د هوایی فوج د مضبوطولو لپاره 3.8 بلیون ډالر خرچ کړي دي. خصوصي انسپکټر جنرل خپل رپورټ کې د امریکې د دفاع د محکمې د رپورټونو حوالی هم ورکړی دی او وایي چې افغان فوجونه د ګورو آبادو د خارونو په حفاظت کولو کې تکړه دي، او طالبان د دغو علاقو تر ډېرې مودې پورې ځان سره قبضه کې ساتلو ته نه پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې افغانستان کې طالبان جنګیالي نن هم د درنو حملو کولو وستوان لري. په دې کې خودکش حملې هم شاملې دي چې تازه مثال د نه د ورځې د خودکش حملې دی چې په کابل کې سرکاري دفترو سره نږدې شوې ده او 13 کسان پکې وژلې شوې دي. خصوصي انسپکټر جنرل په کال 2014 کې د انتهایی خطرو د مدونو په باب له یو رپورټ خور کړی دی. په دې کې هغه زینه او مدونه په ګوته کړی دي چې د خصوصي پام ګرځولو ورته اجت دی.
او سوړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب له د امریکې ګرځند سفیر ډیوډ سپرسټین ویلي دي چې په ګرد دنیا کې د مختلفو مذهبي فرقو ترمنځ مذهبي ملګرتیا د کرکې، شر، فساد او د ناانصافو خلاف یو ډیر اثرناک اوزار دی. دا سوچ د اغو ملکونو په حواله ډیر صحیح دی کم چې فرقیز او مذهبي فساد بد بد ځپلی دي. د مثال په توګه په کینیا کې چې کله یو ټوپکمار چې غالباً د الشباب جنګیالی و د کال 2015 په دسمبر کې یو بس ته ورختو او په بس کې ناستو خلکو ته حکم وکړو چې عیسایان او مسلمانان بیل بیل شي. نو د بس د ډرایور په قول بس کې ناستو مسلمانانو د خپلو عیسایي ملګرو سورلونه د بیلیدونه انکار وکړو. دوی دغه ټوپک مار ته وویل چې یا خو به مونږ ټول اولې او یا بچاته هم سنه وای. په دغه پیښه کې یو مسلمان سلا فرا د خپلو عیسایي ملګرو سورلو د بچ کولو دپاره د هغوی مخې ته ودرېدو او په ګولۍ ولګېدو. وروستو ده په اسپتال کې سا ورکړله. د حق رسیدلي سلا فرا ورور عبدالرشید میډیا ته وویي، زه امید کوم چې د سلا فرا په قائم کړي مثال به د کینیا د خلکو د یوې ګوندۍ په حیثیت کې د ژوند تیرولو په لوري ډاډګیرنه وشي او دا شان به خپلو کې مذهبي روغ رغبت هم وده ومني. په اسرائیل کې د تعلیم په ذریعه د مذهبونو ترمنځ د امن ساتلو مثالونه ډیر دي. په دې لړ کې جافا کې په تبیتا کول کې یا د هینډ سکولونو د سلسلې په سکس هینډ نومي سکول کې یهودیانو، مسلمانانو، دروز او عیسائی طالب علمانو ته یو ځای تعلیم ورکولی شي. په ترکی کې د یونان نه ورغلي لږ شمیر زوړخیاله عیسایان او د نورو مذهبونو منونکي یو عیسائی مذهبي دستوره کې په ګډه سره شریک شول. د دغې دستوري مشري د عیسائی زوړخیاله فرقې عالمی مشر کوله. د ترکی په ازمیر ښار کې د اوبو دمولو عیسائی دستوره هم اوسوس شوې ده. دا په کال 1922 کې د ترکی او د یونان ترمنځ د جنگ ختمېدو نه پس لومبه دستوره وه. اگر که ازمیر کې د یونان کونسل خانی په کال 2006 کې د یوې دستوري بندوبست کړی و، خو دا لومبی ځل و چې د ترکی حکومت د دې قسمه دستوري نه یوازې منظوري ورکړله، ولې د دې د نمانځلو بندوبستونه هم وکړل. په دغه موقع ازمیر کې د زوړخیاله عیسائی فرقې زنانه سکترې ټینا سموګلو وویل چې نن ورځ دلته یوه ډېره تاریخي ورځ ده او موږ د مقامی حاکمانو او د عیسائی خانقاه ډېر شکرګزار یو چې د دې ورځې نمانځلې ممکن کړل. د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په بابله د امریکې ګرځند سفیر ډیوډ سپلسټین په آخر کې وویل چې د خپلو هم مذهبو د ملګرتیا نه علاوه د نورو عقیدو د منونکو په مرسته کې خبره کولو کې لوی طاقت وي. کله چې یهودیان د عیسایانو دپاره، عیسایان د بد مت منونکو دپاره او هندوان د مسلمانانو دپاره او مسلمانان د لا مذهبه خلکو په مرسته کې خبره وکړي، نو اله ورته د دې طاقت احساس کیږي. کله چې مونږ ټول دا خبره ومنو چې مونږ کې یو تن په خپل مذهب او عقیده عمل کولو کې آزاد نه دی، نو بیا وګڼئ چې مونږ کې څوک هم آزاد نه دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وغیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا به کینسر وغیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.